السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو ده په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي دغه ولایت له پاکستان څخه وسلول ورغلي چې امن ګډوډ کړي نن دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا دیارلسمه د جون دریمه په پیل کې له مسوم ایوان څخه خبرونه اوري
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن د سهار د مې نوې چاودنې اووه تنه وژلې دي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر او افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې پر خبرو باندې خبرې کړي او د افغان حکومت یو ځل بیا لوی څارنوالي او د افغانستان بانک ته سپارښتنه کړې چې د کابل بانک لاسي پیسې حصول کړي او له چین څخه راپور نه وایي چې د اور یوې لګېدنې 55 کسان مړه کړي پورا خبرونه واورین د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا اوه بجې د لغمان د مرکز مهترلام په مربوطاتو کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اوه غړي ووژل شول د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د دوی موټر پر یو ماین برابر شوی دی د ښاغلي ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوند د بوټو په ټولولو پسې تللي و چې کور ته د ستنېدو پر مهال د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین پر وچاو دی نو مور ویل په پیښه کې څلور مېرمنې دوه کوچنیان او یو موټر چلونکی شامل دي د پیښې مسؤلیت سچانه دی اخیستی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړه د ارګبانی د رسنی دفتر د معلوماتو لمخې په دې څه باندې یو ساعت خبرو کې ولسمشر کرزی شغلی کیری ته وویل چې د سولې د ټینګښ لپاره باید د افغانستان د خلکو هلي د پردی د هدفونو وسیله نسی ولسمشر اویل افغانان اجازه نه ورکوي چې هیواد یو ځل بیا کمزوري یا د ملک التوایفي خواته ولاړ شي ولسمشر مانی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي افغان حکومت پرون یو ځل بیا لوی څارنوالي او د افغانستان بانک ته سپارښتنه وکړه چې د کابل بانک خلاصي پیسې حصول کړي د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د امنیت شورا غونډې بهر ته له هغې ډلې متحده عرب اماراتو او انګلستان ته د کابل بانک د خلاصو پیسو د بیا ترلاسه کولو په برخه کې د پرمختګ د نه موجودیت له امله اندېښنه ښولې همدارنګه یو وار بیا لوی څارنوالي او د افغانستان بانک ته امر کړی چې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي او د خپلو اجراتو راپور د ملي امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې د تهران دکې او د کابل د صرافان ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو سره افغاني داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 55 افغاني او 55 پوله یو یورو 2 افغاني او 10 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 8 پوله یو سعودي ریال 14 افغاني او 8 پوله سری رانی تومان 15 افغاني او 8 پوله او زر پاکستاني کلدار 55 افغاني د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د مې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز پارټي تر ماتې وروسته به د جمهور ریاست دویمې دورې ته مبارزه ونه کړي ټاکل شوې د زرداری اوسنۍ دوره په سپتمبر میاشت کې پای ته ورسیږي زرداری پرون په یو تلویزیوني مرکه کې ویل فکر نه کوي چې دوی به د بلې دورې حق ولري د پاکستان پیپلز ګوند په تیرو پارلماني انتخاباتو کې 302 څوکۍ له جملې څخه یوازې 9 سیټونه ګټلې دي د پاکستان ولسمشر د پاکستان ولسمشر د پارلمان د دوو جرګو لخوا ټاکل کیږي ورستی اټکلونه شي چې زرداری شای ونه سکړای چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګټون کوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارې ادارې د مدیره پلاوي د غونډې یو اجنډا به د ایران اټومي پروګرام وي تمه کیږي په دې غونډه کې چې نن پیلېږي او یو اونۍ به دوام کوي د دې ادارې د څېړونکو لخوا برابر شوی وروستی راپور وارزول شي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دی دغه راپور چې د مې میاشتې پر 22 خپور شوی په کښې راغلی ایران په اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو په ګډون د اټومي فعالیتونو پراختیا ته ادامه ورکوي لچن څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې دغه هیواد په شمال ختیځ برخه کې د چرګانو د غوښې پروسس کولو په یو کمپنۍ کې اور لګیدنې 55 کسان مړه کړل دولتي رسنۍ وایي دغه اور د جیلین ایالت په باوایان نومي کمپنۍ کې پر سیمه ییز وخت نن سهار 6 بجې ولګید راپور نه وایي اور شاید د برېښنا د شارټۍ له کبله بل سوی وي او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اعتراض کوونکو دا ادعا چې وای د یو دیکتاتور دی دیکتاتور رهبر دی رد کړی ده. اردوغان د پولیسو لخوا په ټوله ترکیه کې د حکومت ضد مظاهره چانو له ځپل وروسته دا څرګندونې وکړې. اردوغان د مخالفینو لخوا په دې تورن شوی چې په د یو مستبد مشر دی. اردوغان چې په انقره کې د خپلو پلویانو په غونډه کې خبرې کولې دا تور چې دی یو مستبد رهبر دی رات کر او وی ول دته یوازنه اندیشنا خپل هیواد ته خدمت دی.
buraları kilit taşlarını sökerek oradaki esnafın camların
Erdoğan vay muzahira chan sadakuna uranavi aw da simde magazo kar kay matavi demokrasi hamda da dui vay che Tayyip Erdoğan mustabid di dui ka haga chata che da khpal hiwad da khidmat chmana kade mustabid vay bya da dui bya padi ki zat sa nawayam. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په انقره کې اخو ډب وسو او په دې ترڅ کې د پولیسو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو پر ضد اوښکې بهیونکی ګاز وکاروه چې د ښار له مرکزي چوک څخه یې د اردوغان د دفتر خواته د تلو هڅه کوله. همداراز په استنبول کې سلګونو مظاهره چانو تقسیم چوک چې د جمعې په ورځ له تشدد ډکې مظاهرې پکې شوې ونیو خو د راپورونو له مخې پرون وضعیت هلته آرام و. پر همدې مظاهرو د پولیسو لخوا حملو په ټوله ترکیه کې اعتراضونه راپارولې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې سالم احمد صالح له تاسو سره دی. زموږ سره پاتې سي.
تاسی ازادي رادیو ته وجهست ورزود دی خبرونه در راپورونو او تحلیلونو برخه ته. راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت چارواکي وي دغه ولایت ته له پاکستان څخه وسله ول ورغلي چې امن ګډوډ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له افغانستان څخه نورې نړۍ په خاصه توګه منځنۍ آسیا او اروپا ته د افغانستان لپاره د یوې نوې ترانزیتي لارې د بشپړېدو کار پیل شي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دې هېواد کې په هرو 15 ښځو کې یوه د زیږون پر مهال په فیستولا ناروغۍ اخته کیږي. نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې. د میدان وردګ چارواکي وایي چې د دې ولایت د اړوندو سیمو ته له قبایلي سیمو څخه وسله ول ورغلي چې امن خراب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا امنیتي ادارو ته دند سپارلې چې د میدان وردګ ولایت په اړوندو سیمو کې د امنیت د ښه کولو په برخه کې اقدامات وکړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د میدان وردګو ولی وایي چې د دې ولایت اړوندو سیمو ته د قبایلي سیمې وزیرستان وسله ول جنگیالي ورزي او امنیت ګډوډوي. عبدالمجید خوګیانی د ملي امنیت د شورا په پرونی غونډه کې وویل چې پاکستانی وسله ول د طالبانو په نوم د میدان وردګو جغتو چک او دای مرداد ولسوالیو ته په ډلیز ډول ورزي او حمله کوي. د دولت د ریاست مرستیال وایاند عادل راز وایي چې امنیت شورا د میدان وردګو د امنیتي ستونزې په اړه له بحث وروسته مسؤلو امنیتي ادارو ته دنده وسپارله چې د دې ستونزې د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. میدان وردګ د کابل لویدیځه دروازه ده او ځکه د دې ولایت به امنیتي په پلازمینه کې هم به امنیتي زیاتولی شي. خو میرمن راز ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت له وجې رامنځته شوی به امنیتي دومره هم زیات نه ده چې د کابل امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي.
از طرف ولی محترم ولایت وردګ در مورد ازی که
د میدان وردګو د والی لخوا پر دې چې په زیات شمیر پاکستانی طالبان سیمه ته ورغلي اندېښنه څرګنده شوه. خو په عین حال کې د یادونه وکړه چې د میدان وردګو ولایت چارواکو امنیتي تدابیر نیولې دي څو د دې ګواښ په وړاندې ودرېږي او د میدان وردګو او کابل د خلکو لپاره به کوم جدي ګواښ نه وي.
شهر کابل نه خواهد بود.
ولسمشر حمید کرزی څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د وټلو امر وکړ. سیمه ایزو چارواکو ویل چې سپیشل فورس د سیمې خلک زوروي او حتی وژني. د جمهور ریاست مرستیال ویاند وایي چې د نرخ ولسوالۍ خلکو له دې سیمې د سپیشل فورس له وټلو وروسته له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړې ده.
متنهایی که نیروهای امنیتی در ولایت
نه یوازې د میدان وردګو او مرکز امنیتی ځواکونه چمتووالی لري. په هغه ولسوالیو کې چې په خوا د نړیوالو ځواکونو لخوا اداره کېدل د بهرنیو سرتیرو لوټلو سره امنیت ښه شوی او یو دلیل هم د افغانستان له حکومت سره د سیمې د خلکو همکاري ده.
با دولت افغانستان
میرمن راز وای د ملي امنیت شورا غونډه په لوګر او کاپیسا کې د امنیتی ستونزو په اړه هم بحث وکړ. د لوګر والی ارسلا جمال په دې ولایت کې د امنیتی ستونزو په اړه غونډه ته راپور وړاندې کړ، خو غونډه وویل چې د راپور د قناعت وړ نه دی او ځکه خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده وسپارل چې د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. د امنیت شورا غونډه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو د فعالیت د خلکو پر شکایتونو هم بحث وکړ. غونډې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د تګاب ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په حلولو کې لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له افغانستان نورې نړۍ په خاصه توګه منځنۍ آسیا او اروپا ته د یوې نوې ترانزیتي لارې د بشپړېدو کار پیل شي. دغه لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د لارې له اروپا سره نښلوي. جزئیات د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ کار پیل شي او دا به د افغانستان لپاره د وی درېمې ترانزیتي لارې د جوړېدو پیل وي. ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی هم ډیر ژر د اورګاډي د پټلۍ د کار د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل په دې توګه به عملا د هغې لارې کار پیل شي چې افغانستان له اروپا سره نښلوي.
موږ توانیدلی یو چې په تیرو څو کلونو کې د ټولو هغو هیوادونو موافقه ترلاسه کړو چې د شمال د ترانزیت د لارې په اوږدو کې پراته دي. انشاءالله د دې ترانزیتي لارې د بشپړولو عملي کار به څو ورځې وروسته په ترکمنستان کې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان د ولسمشرانو لخوا پیل شي او د دې ترانزیتي لارې په بشپړېدو سره به افغانستان بهر ته یو بل لار، یو درېمه ترانزیتي لار پیدا کړي.
خاغلی موسازی وویل دغه نوې لار به افغانستان له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکیه او بلاخره اروپا سره د اورګاډي د پټلۍ او سرکونو له لارې ونښلوي. هغه ویل اروپا ته دغه لار لمخ کې تقریبا جوړ ده، خو یوازې د ترکمنستان په خاوره کې د خیزر بحرې پر لور کار ته اړتیا لري. افغانستان په داسې حال کې غواړي چې د ترکمنستان په وسیله له دې لارې له نورې نړۍ سره ونښلي چې دا مهال خپل ډیر صادرات او واردات د ایران او پاکستان له لارې کوي. خو افغان سوداګرو تل په دې هیوادونو په خاصه توګه پاکستان کې د ترانزیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي. افغان سوداګر وایي که د شمال له لارې افغانستان له نورې نړۍ سره وصل شي نو په پاکستان به اتکار کم شي. د افغانستان د متشبثینو د عالی مشورتي بورډ د مدیر پلاوی رئیس رحیم الدین حاجی آغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر دا لار وسی هم ایران هم پاکستان مجبور دی چې ډیر سہولتونه خود به خود ایجاد کړي، خود به خود ایجاد کړي او که یو بل پیدا سي لا به تراغه چې ترکمنستان به ډیر سہولت حاضر کړي. نو د دولت څخه موږ دایله کوو چې دا پتلی د هر لارې افغانستان ته داخل کړي. دا هم د تاجر په ګټه ده، هم مملکت ته په ګټه ده.
افغانستان کلی به خو غوړی د منځنۍ اسیا او اروپا لپاره مختللی ترانزیتي سیستم سره وصل شي، لبل خو د نن په هیواد کې ترانزیتي سیستم لا هم زوړ او ستونزې لري. افغانستان د لوی لارو شبکه بشپړ نه لري او څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره له مزار شریف نه تر تاجکستان پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ خاوند شو. کتونکو وایي د نوې ترانزیتي لارې د فعالولو لپاره افغان حکومت په هیواد کې د نن او بهر ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې په دې هیواد کې په هرو 15 شوزو کې یوه د زیږون پر مهال د فیستولا په ناروغي اخته کیږي. ډاکټر سریا دلیل دغه خبره د یک شنبه پر ورځ د فیستولا ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ په هدف په جوړ شوې غونډه کې وکړه. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د عامې روغتیا وزارت د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته د زیږون پر مهال د ښځو له فیستولا ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ د یکشنبې په ورځ ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هغو مېرمنو په هکله اندېښنه څرګنده کړه چې د زیږون پر مهال د فیستولا په ناروغۍ اخته کیږي. سریا دلیل وویل چې دا مهال په هرو 15 میندو کې یوه د فیستولا په ناروغۍ اخته ده. دا چې فیستولا څه ډول ناروغي ده میرمن دلیلې داسې تشریح کوي.
د زیږون پر مهال فیستولا هغه ناروغي ده چې د زیږون د اوږدېدو له امله رامنځته کیږي. دا یوه طبي ناروغي ده چې د زیږون او د شومتیازو د کانال ترمنځ رامنځته کیږي. که چیرې د دې ناروغۍ درملنه ونه شي نو ښځې په جدي فزیکي او رواني ناروغیو اخته کیږي. دا ناروغۍ د بېلابېلو مکروبونو، ګردې ناروغۍ او حتی د مړینې لامل کیږي.
میرمن دلیل وای په ټیټ عمر کې واده کول، د زیږونونو ترمنځ د وقفې نه مراد کول، د غیر مسلکي میرمنو تر سرنې لاندې زیږون، او د امیدوارۍ پر مهال د درنو کارونو ترسره کول د زیږون پر مهال د فیستولا ناروغۍ لامل کیږي. سره له دې چې د عامې روغتیا وزیر د فیستولا په ناروغۍ د اخته شویو میرمنو شمیره ونه ښوده، خو وی ویل چې دا ناروغي خطرناکه ده او که پاملرنه ورته ونه شي نو ښایي د میرمنو د مړینې لامل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې د فیستولا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ملالۍ زیژنتون او کیور هغه دوه روغتونونه دي چې په وړیا توګه خلکو ته خدمات وړاندې کوي. دوی وایي چې د یو این اف پی ای یا د نفوذ لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق په مرسته یې د فیستولا ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره یو شمېر قابلو او ښځینه ډاکترانو ته روزنه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو این اف پی ای چارواکي وایي چې د عامې روغتیا وزارت په مرسته هڅه کوي د فیستولا ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي ډاکټر لارین سیزلر چې د غونډې ته راغلی وویل چې دوی د دې ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره مرسته کوي.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د جمعیت سازمان د نورو ارګانونو په مرسته او د زیږون پر مهال د فیستولا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې. راتلونکي کې هم په پام کې لرو چې د فیستولا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر کړو. موږ هیله منو چې د افغانستان د نسایي ولادي د قابلو او ډاکترانو انجمن هم ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکو د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په ملالۍ زیږندون کې د شاوخوا 600 تنو ښځو چې د فیستولا په ناروغۍ اخته وي درملنه کړې. په ورته وخت کې د فیستولا ناروغۍ یو شمېر متخصصین وایي چې دا ناروغي د کابل ښار په پرتله په ولایتونو کې ډیره ده، ځکه د دوی په خبره په ولایتونو کې خلک روغتیایي اسانتیاو ته ډیر لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوازې په سلو کې 43 تنه ښځې د مسلکي کسانو تر څارنې لاندې ولادت کوي.
او اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ټایمز اف انډیا ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د څېړنیز مرکز د ریپورت پایل خبره کړې چې په ګراغلي دي پاکستان د افغانستان په قضیه کې یو اصلي لوري دی او پراتلونکو کې به هم وي. په دې ریپورت کې چې د امریکا د نوي امنیت په نامه څېړنیز مرکز لخوا خپور شوی دی، ویل شوی چې پاکستان به د افغانستان په ورستۍ نتیجه کې اصلي لوبغاړی وي. د دې ریپورت له مخې که پاکستان د هغو طالبانو چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي، نو اسلام آباد ته د اقتصادي امتیازات ومنل شي. په ریپورت کې راغلي واقعیت خدا دی چې د افغانستان په مسأله کې اصلي رول د پاکستان دی او په راتلونکي کې به هم وي. په دې څېړنیز ریپورت کې ویل شوي چې امریکا دې په دې حالت کې د پاکستان له مهمو مشرانو سره په خپلو فردي اړیکو او په سرحدي سیمو کې د کوم ځای چې وسلوال په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي همغږۍ ته دوام ورکړي. د ټایمز آف انډیا وړاندې لیکي د امریکا د دې څېړنیز مرکز په ریپورت کې چې په دفاعي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د دوو پخوانیو چارواکو لخوا برابر شوی پیشنهاد شوی چې که پاکستان په خپل خوره د طالبانو د مخنیوي لپاره ګټور ګامونه واخلي نو د انرژي په برخه کې د مرستې په شمول دی د هیواد ته اقتصادي امتیازات هم ورکړل شي. د راپور پر اساس په دې برخه کې هر ګام باید له افغان مشرانو سره په بشپړه هماهنګۍ پورته شي. د امریکا د نوي امنیت په نوم د دې مرکز د 14 مخیسه ریپورت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان متقاعد جنرال جان الن او د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د پخوانی مرستیال میشل فلورنوی لخوا برابر شوی دی. د دې راپور له مخې چې تیره جمعه خپور شوی دا اجنډا به د 2014 کال تر وروستیو لویه نتیجه ونه لري، خو په اوږدمهاله صورت کې به ګټوره وي. په دې څېړنیز ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې ښایي په افغانستان کې د نفوس او واک لیوالتیا موجوده وي، خو دا لا نه ده معلومه چې پاکستان پر طالبانو څومره واک او د هغوی په منځ کې نفوس لري.
په کندهار کې زده کوونکو تر خیمو لاندې تعلیمي کال پای ته ورسوه. په دې ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د زده کړې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. محمد صادق رښتینی او نور معلومات.
کندهار د افغانستان د هغو ګرمسیرو سیمو څخه دی چې تعلیمي کال یې په ژمي کې پیل او د 9 میاشتو زده کړې وروسته د ګرمۍ په زیاتېدو سره پای ته رسیږي. په کندهار کې دا مهال 300 ښوونځي شته چې شاوخوا 40 ودانۍ نه لري او زده کوونکي په کرایه کورونو او تر خیمو لاندې زده کړې کوي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د هر نوي تعلیمي کال په پیل کې د ستونزې د حل ژمنه کوي. خو روان کال یو ځل بیا د څلوېښتو ښوونځیو شاوخوا 20,000 زده کوونکو د ژمي په ساړه موسم او د دوبي په ګرمه هوا کې تر خیمو لاندې زده کړې وکړې. په کندهار کې د دغه ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه، تشنابونه، د لوبو لپاره میدانونه او د نورو امکاناتو نه موجودیت یې بله ستونزه ده.
موږ زیات تکلیف وو چې دلته سبق نه سوی ویلی، یخ یې راوبل نه اغوستنه شوی، په ګرمۍ کې ګرمي ډېره.
په سمو کې ژوند کوو، باید چې موږ ته سمپره سمپونه را جوړ کړو، موږ مکتب رسم کې موږ ته کتابونه او داسې نور شیان را برابر کې.
په کندهار کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نه موجودیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشر شمسدین تنویر وایي چې د ولسوالۍ ترڅنګ په کندهار ښار کې هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري. د ښاغلي تنویر په خبره د احمد شاه بابا لیسه چې د ښار مشهوره او ډېره لویه پخوانۍ لیسه ده، لا هم شپږ صنفونه یې خیمې دي. نوموړي زیاتوي چې د دغه خیمو لاندې د ماشومانو زده کړې دوی ته شدیدې ناروغۍ پیدا کړې.
متاسفانه چې زموږ په دننه په ښار کې په اکثر مطابق کې سیری خیمې لرو، حتی په احمد شاه بابا لیسه کې چې یو مرکزي سابقدار لیسه لرو، موږ هلته شپږ خیمې لرو چې باور وکړه اکثرا سیری دي، نه په ګرمۍ کې دوی د ګرمۍ څخه ځورېږي، د په ژمي کې د یخ څخه دوی ځورېږي، چې اکثر ماشومان مریض کېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین د ستونزې په هکله وایي که د پوهنې وزارت امکانات ورنه کړي نو دوی هیڅکله ستونزه نشي هوارولی. د پوهنې رئیس شراغا ساپی په وینا نه یوازې زده کوونکي تر خیمو لاندې او په کرایه کورونو کې زده کړې کوي، بلکې د کندهار اتیا فیصد نور ښوونځي بیا رغونه غواړي.
د ټول ولایت په سطح زموږ اکثره ځایو کې ودانۍ مو یا ترمیم ته ضرورت لري او یا هم مطلق تعمیر ته ضرورت لري. دا اوس پیلن د سرویس به مکاتیو په شاوخوا کې موږ په کرایي باندې کورونه نیولي او هلته موږ خپل شاګردانو ته د درس زمینه مساعده کړې او یا هم د خیمو لاندې یو تعداد زموږ شاګردان په تدریس مشغول دي.
کندهار په خپل تشکیل کې څلوېښت باب ښوونځي لري چې له دې جملې څخه یوازې 314 پرانیستي. د رسمي شمیرو له مخې په دغو ښوونځیو کې 123,000 زده کوونکي زده کړه کوي. په کندهار کې هر کال د ښوونځیو څخه د فارغ شویو زده کوونکو او په کانکور ازموینه کې د هغوی ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله خورا لږ وي.
په بلخ ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د مالیه وزارت له دوی سره له مشورې پرته پر وارداتي موادو مالیه او محصول زیات کړی دي. لطیف صحاک په خپل رپورت کې د خلکو شکایتونه راخستي.
د بلخ ولایت یو شمیر ملي سوداګر د مرکزي دولت نه غواړي تر څو په وارداتي توکو باندې د محصول کچه بیرته راټیټه کړي. هغوی وایي په دې وروستیو کې د مالیې وزارت سوداګرو سره د مشورې پرته په نفتي توکو او تعمیراتي اشیاو باندې مالیه جیګه کړي. سوداګر وایي د محصول لوړېدا د دې سبب سوی چې یو شمیر زیات سوداګر خپل توکي محصول نه کړي او دا کار هغوی ته زیان رسولی. نه پریدی چې سوداګر کار وکړي. سوداګر غرو ته جیکسي او یا هم خپله سرمایه بهر ته ویسي. د مالیې وزارت کله موږ سره مشوره کړې چې محصول یې جیک کړی. کله چې 15% محصول لوړېږي په نورو ګمرکاتو کې دا نه تطبیقېږي، صرف په حیرتان بندر کې د سوداګرو نه اخیستل کېږي او د دې کار زیانونه غریبو خلکو ته رسېږي. سوداګر وایي د قانون په اساس کله چې د مالیې وزارت محصول لوړوي باید د سوداګرو استادو سره مشوره وکړي، اما اوس مهال د مالیه وزارت د هغوی د مشورې نه پرته محصول لوړ کړی ده. هغوی وایي په نړیوالو نرخونو کې هیڅ راز بدلون راغلی نه ده او دا کار د هغوی د زیان سبب سوی. اما د بلخ ولایت د ګمرک چارواکي بیا وایي د مالیه وزارت د قانون په اساس هر کله چې د نړیوال بازارونو کې تغییرات رامنځته سي محصول لوړ او ټیټولی سي. د بلخ د ګمرک رئیس انجینر عبدالستار وایي په نفتي توکو او تعمیراتي سیخونو باندې محصول د سوداګرو د مشورې نه وروسته لوړ سوی ده. کله چې افغانستان اړتیا لري چې خپل اقتصاد لوړ کړي نو په همدې اساس د مالیې وزارت هم غواړي چې په ځینو توکو باندې محصول لوړ کړي تر څو وکولای سي د خپل مامورینو، پولیسو او ملي اردو سرتیرو معاشونه ورکړي. نو په همدې اساس د مالیې وزارت د خپل د عوایدو لوړېدا لپاره په ځینو توکو باندې مالیه لوړه کړې. ده دا لومړی ځل نه ده چې د بلخ ولایت ملي سوداګر شکایتونه کوي. هغوی څو میاشتې مخکې هم په ګمرکاتو کې د دوه ګونو پرېکړو نه شکایت کوه. د سوداګرو پوهان په نورو ګمرکاتو کې توکي په ارزانه بیه محصولیږي، اما په حیرتان بندر کې سوداګري ستوکونه په لوړه کچه مالیه او محصول اخیستل کیږي.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکز یا کلینیک نسته. دوی خپل ناروغان د تداوی لپاره خوست ښار ته انتقالوي. نجیب الله الوخیل او نور معلومات.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ په نوموړې سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې ولسوالۍ د خوست له مرکز څخه په لرې واټن کې پرته ده. په سیمه کې کلینیک نه لري او نشي کولی په عاجلو واقعاتو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته ولېږدوي. نوموړې ولسوالۍ چې تر اوسه ساړه کم نه لري، دې مسلې د خلکو روغتیایي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د قلندر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د موضوع په اړه داسې وایي.
هرون دی کلندر وسیدون کای نیک هیڅ کلم میګنل رودا سو کای شیو په خامل اور په دوه منده کې چې دوه منده ولته پازې کې د میګن اډرا په خامل دی کا دودا سو کای چا غځ کې میګل را میګن لغه مرزون چې یخ سره رسی کې بس په یار کې سایه وار کې
نه. ګلاب منګل دی کلندر په ولسوالۍ کې هیڅ نو کلینیک مین لرو کال لروي اغا خپل کور د پر یاد وایې رويډي د کلندر په نوم خرڅوي. کلندر ولسوالۍ کې تر اوسه پر میګ هیڅ کلینیک نه لرو. تر اوسه پر میګ رخته یې ستنه هیڅ نه دی آل شوی. د دولت نه دی ولی څه رئیس ده سایتامس خمو جدی غوښتنه دغه دوی د موږ مشرون چې روغلي د موږ د صحي ستونزو مشکلات راحل کی مختد خپل کړي کنه ایزیت سخته انتقال کی.
د خوست د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر موسی خبرین وایي چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دې اړه د سیمهوالو غوښتنی پر ځای دي. خاغلی خبرین په دې حق له د عام روغتیایي ریاست چارواکي په غفلت تورنوي.
قلندر ولسوالي خوست ولایت مرکز نه ډیر لرې پرته ولسوالي د کډوی ولته روغتیایي خدماتو ته رسای و نه لري. دوی مریضان تلف کیږي. نشي کړی چې خوست مرکز ته په خپل وخت ورسیږي.
د خوست ولایت مقام دی عام اړیکو مسؤل بر روان وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې، دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده. مونږ په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې ترڅو په دې برخه کې جدي اجراءات وکړي او دغه د کلینیک ته جوړیدلو پروژه په پلان کې ونیسي. له مرکز سره شریک کړي، یو داسې روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکولی شي لږ تر لږه په دغه محرومه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات ارزښت کړی شي.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د کلینیک او روغتون له نشتوالي شکایت کاوه او ویلي چې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې دوی ته پاملرنه وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالسامد حریفال له ننګرهار په خپل اسمس کې لیکلي، افغان حکومت په دولتي ادارو کې فساد او په بډو کې لاس لرونکي کسان ونیسي. بلاوریدونکي لیکلي، د غزنی په زنخان ولسوالۍ کې په روغتیایي برخه کې کار نه دی سوی. دولت دې د خلکو د غستونځو حل کړي، بل دا چې په ښوونځیو کې دي ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه درس ورکړه سي. محمود له لغمانه له پاکستان سره دې دوستي ونسي. شنواری له ننګرهار د تورخم جلال آباد پر لوی لار وسلوالي ډلې په رڼا ورځ خلک وژني. د دغو وژنو مخنیوي غواړو. بریال سلیمان خیل له کابل، دولت د سروبي ولسوالۍ وزبین کلي ته پام نه کوي. د دې کلي سړک خراب، برېښنا پکښې نسته او نور ستونزې هم لري. دولت دې د وزبین وضعیت ته پام واړوي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. فیسبوک ته ورسئ، د ازادي راډیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ او تاسو هم په بحثونو کې برخه واخلئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. د ایران امنیتي ځواکونو په تهران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د یو معتدل کاندید ملاتړ کوونکي د کمپاین پر وخت ونیول. د ایران د رژیم د مخالفینو په ویبپاڼه کې لیکل شوي، دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې په هیواد کې پر سختو امنیتي دابیرو انتقادونه وکړل. د رویټرز خبری آژانس په حواله جزئیات له فراهیوات څخه په یو رپورت کې وري.
د ایران د حکومت مخالفانو یوټیوب ته یو ویډیو لیږلې ده. ویډیو ښیي چې په انتخاباتو کې د معتدل کاندید حسن روحانی ملاتړ کوونکي په تهران کې د دغې غونډې پر مهال د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی په ملاتړ هم چې اوس په توقیف کې دی شعارونه ورکړل او د حکومت پر سختو امنیتي تدابیرو یې انتقادونه کول. د رویترز خبری آژانس په وینا په داسې حال کې چې دولتي مقامات هیله من دي چې د انتخاباتو پر وخت امنیت ټینګ وي او د 2009 میلادي کال انتخاباتو په څیر پیښې تکرار نسي چې د خلکو د پراخو مظاهرو سبب سوې. د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه وړاندې پر حکومت د معتدل کاندید حسن روحانی دا ډول انتقادونه